360 में अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मंसूबा बंदी करने वाले पाकिस्तानी तालिबान से निपटने के लिए क्या अमेरिका पाकिस्तान की कोई मदद कर सकता है? यूक्रेन से फरार होने वाले पनाहगुजीनों को मुफ्त जर्मनी ले जाने वाली ट्रेन, और आपको लिए चलेंगे शुमाली अमेरिका के सबसे बड़े कार शो शिकागो ऑटो शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया है। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। इससे पहले पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनावला ने अपने एक बयान में कहा कि सदर ममलिकत इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम पर मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए वो आइन की हदूद में रहें और अपने दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा ना बनाए। इस्लामाबाद में होने वाली डेवलपमेंट्स में बात करते हैं, अली फुरकान इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। अली, सदर अलवी के इस ऐलान के बाद क्या माहौल है इस्लामाबाद में, और माहिरीन क्या समझते हैं कि किस तरह का रद्द अमल आएगा इस पर हुकूमत की तरफ से?
क्या बोलिए? जी, यकीनी तौर पे ये एक नई पेशरफ्त है, और सदर अलवी की जानब से जो इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे गए थे उससे ये इशारे मिल रहे थे कि वो इस अमल में मदाखलत करेंगे और अपना कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। अगरचे इसके ऊपर अभी जो रिएक्शन आया है हिजबे इख्तलाफ यानी कि हुकूमत की जो जमातें हैं, उन्होंने इसको ये कहा है कि ये सदर ने अपने आइनी इख्तियार से तजावज़ किया और ये इनका इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फौरी कोई रद्द अमल नहीं दिया है, और तर्जमान इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कल एक इजलास तलब किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, और वो इस सूरत हाल के ऊपर जायजा लेंगे। इससे कबल जो मुशावरती इजलास बुलाया था ऐवान सदर में, उसमें इलेक्शन कमीशन ने शिरकत से माजरत जाहिर की थी और ये कहा था कि चूंकि ये अमल अदालतों में है, इस वजह से वो सदर की जो उनकी ख्वाहिश पर जो इजलास बुलाया गया उसमें कोई राय नहीं दे सकते। ये मामला जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि अदालतों में भी चल रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सूरतेहाल जो कि आईनी माहरीन का भी यही ख्याल है कि अब अदालत में जाएगा और अदलिया को इसमें जो है वो मदाखलत करनी होगी, क्योंकि जो दोनों सूबों के गवर्नर्स हैं ये उनका आईनी इख्तियार है बकौल इलेक्शन कमीशन के और जो हुकुमरान जमाते हैं। लेकिन हिजब इख्तलाफ की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने सदर को खत लिखा था और इस मामले में जो है वो किरदार अदा करने कहा था, और उन्होंने उनका यह कहना है कि चूंकि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन अपना आईनी किरदार अदा नहीं करे तो इस वजह से उन्होंने ये किरदार अदा किया। तो बहरहाल ये अब मामला अदालत
में ही नजर आएंगे। अली, एक और जो बड़ी हम जिस तरह की डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, खासतौर पे पिछले हफ्ते हमने देखा अमरीकी सफारतकार ने भी इसका जिक्र किया, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। उन्होंने अपने इस्लामाबाद के दौरे में कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान को मदद करने के लिए अमरीका तैयार है। सेनेट में आज मिनी बजट भी जेर बहस है, तो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हवाले से कोई खास इकदाम जेर गौर हैं मुल्क में?
जी बिल्कुल, जो हालिया वाकयात हुए खासतौर पर कल अदम तहरीक तालिबान के साथ जो अमन माहदे की मनसूखी है उसके बाद खासी तशवीश पाई जाती है, और इस हवाले से सियासी सतह के ऊपर काफ़ी बहस हुई, और उस बहस के नतीजे में पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया। वो इजलास गुज़श्ता हफ्ते 2 रोज़ जारी रहा, और उसका जो पहला एजेंडा आइटम था वो यही था कि दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है इसके ऊपर बहस की जाए, और हुकुमरा जो वज़रा हैं वज़ीर दिफा वज़ीर दाखिला इससे पहले इस चीज़ का यकीन दहानी करवा चुके थे सियासी जमातों को कि अस्करी क्यादत जो है वो भी इस पार्लियामेंट के इजलास में आके सूरत हाल से आगाह करेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ अभाम पाया जाता है, कुछ सूरत हाल में वाजे नहीं है हुकूमत के इस सूरत हाल को किस तरह लेके चलना है, और इसी वजह से ये जो इजलास है 2 रोज जारी रहा और हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी नहीं दी गई इस इजलास में। और जो दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने इसके ऊपर जब एतराज किया तो फिर ये इजलास जो है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया, और अब आइंदा हफ्ते ये इजलास होगा। इससे पहले एक मैं आपको बता दूं कि पिशावर में जो एपिक्स कमेटी हुई थी जिसमें आर्मी चीफ और वजीर आजम भी शरीक हुए थे, उसमें भी सियासी जमातें जो कि हुक्मरान जमातें हैं वो मुख्तलिफ ख्यालात रखने के बायस कोई बहुत खास एक नुकता नजर के ऊपर इत्तफाक हमें
इत्तफाक नहीं हो सका। देखते हैं आगे अली किस तरह से ये डेवलपमेंट रहती है। आपसे मजीद अपडेट्स इस हवाले से हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। امریکی سفارتکار ڈیرک شولے جو کہ پاکستان کے گزشتہ ہفتے دورے پہ تھے، انہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان کے محکمہ خارجہ کی ترجمان نے گزشتہ ہفتے معمول کی پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں آنے والے مثبت رجحان سے پاکستان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ایسے میں جب پاکستان کو سیکیورٹی اور معیشت دونوں بڑے محاذوں پر بحران کا سامنا ہے، امریکہ پاکستان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم اوور آل امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے رابطوں کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کو کیا توقعات ہیں، اور کیا امریکہ ان توقعات کو پورا کرنے کی پوزیشن اور موڈ میں ہے؟ اس پر تجزیہ لیتے ہیں ڈاکٹر سید محمد علی سے۔ ڈاکٹر علی، افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد یہ رائے تھی کہ اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات میں کمی آئے گی، لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اس کے ساتھ وہ تعلقات پاکستان کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے جو افغان جنگ کے دوران ڈس انگیجمنٹ کا شکار ہوئے۔ تو کیا وجہ بنی ان پورے تعلقات کو دوبارہ سے شروع کرنے کی اور ان میں حالیہ تیزی کی؟
دیکھیے، کچھ نہ کچھ تو تعلق رکھنا تھا۔ یہاں پر بھی تجزیہ کار یہی مشورہ دے رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل پاکستان سے ڈس انگیج نہیں کر سکتا۔ اس میں دو تین باتیں ہیں، ایک تو چین کا جو کردار ہے برے صغیر میں، دوسرا جو نیوکلیئر ایشو ہے اس میں انڈیا اور امریکہ اور چین کی کشیدگی کے لحاظ سے بھی ایک گھمبیری پیدا ہو رہی ہے جس میں امریکہ بھی ملوث ہے، مگر بہرحال ایک وہ بھی خطرہ ہے۔ اور تیسرا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پراکسیمیٹی، بالکل ساتھ ہونا جو ہے، اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ اگر کچھ بھی ان کو کرنا ہوگا تو وہ پاکستان کی مدد ان کو لینی پڑے گی۔ تو یہ تین چیزیں جو تھیں، انہوں نے امریکہ اور پاکستان کا کسی حد تک جو آپس میں ان کے تعلقات ہیں ان کو رکھنا ہی تھا، اس کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوٹی آنی ہی تھی۔ تو میرا خیال ہے ابھی بھی وہی ہو رہا ہے، بات چیت زیادہ ہو رہی ہے، اور ہمیں چاہیے، امریکہ میں تو میرا خیال ہے ان کو تو احساس ہے کہ وہ ایک محدود قسم کی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹائز رکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی میرا خیال ہے یہ احساس ہونا چاہیے کہ امریکہ، ہم تو چاہ رہے تھے، پاکستان کم از کم چاہ رہا تھا کہ اس کے جو ہے وہ زیادہ ایک بڑی ریلیشن شپ ہو، تو وہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کی اس وقت انٹرسٹ میں واقعی نہیں ہے، ان کی تو انٹرسٹ میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی تحریک طالبان پاکستان کے اوپر حملے کریں، کیونکہ ابھی تک تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ، کیونکہ امریکہ ہے نہیں وہاں پر، اور یہ القاعدہ کی طرح ان کی گلوبل امبیشنز تو ہیں نہیں، تو یہ امریکہ کے ساتھ تو ان کی ڈائریکٹ جو ہے اس وقت لڑائی ہے ہی نہیں، تو امریکہ بھی یہ پتہ ہے اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ یہ ڈائریکٹ لڑائی لیں۔
تو آپ سمجھتے ہیں تحریک طالبان سے اگر امریکہ ڈائریکٹلی کسی آپ سمجھتے ہیں کہ فائٹ میں نہیں جاتا، تو یہ جو نیا چیپٹر تعلقات کا کھل رہا ہے، اس میں تعاون کس فیلڈ میں زیادہ ہوگا؟ پھر اقتصادی زیادہ آپ سمجھتے ہیں تعاون ہوگا، کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو تعلقات رکھتے ہیں اور سیکیورٹی پہ میٹنگز بھی رہیں پچھلے دنوں میں؟
نہیں، وہ دیکھیے، اکنامک تو معاشی طور پر تو ظاہر ہے ہوگا، مگر انڈائریکٹلی مدد ہو سکتی ہے، جس طرح پولیس ٹریننگ ہو گئی، کیونکہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی یہ خدشہ، تو دیکھیے پاکستان کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ قندھار میں مثال کے طور پہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہے کہ کھلم کھلا تحریک طالبان جو ہے پھر رہی ہے، پاکستان کا خدشہ ہے کہ جی تحریک طالبان ایک طرف ہے مگر ہم طالبان سے بالکل اپنے جو ہیں تعلقات وہ خراب نہ کریں، اور وہ صلح صفائی میں بھی طالبان نے کوشش کی مگر وہ ایک جھگڑا چل ہی رہا ہے۔ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو طالبان سے ظاہر ہے ان کا تو کوئی نو لاف لاسٹ ہے، اور دوسری طرف ان کو صرف یہ خدشہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ کا جو تعلق ہے جو پاسٹ میں رہ چکا ہے، تو وہ امریکہ کو وہ خطرہ ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ امریکہ کے وہ پاس بہت سارے طریقے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ڈرون سٹرائکس ڈائریکٹلی اگر وہ کریں گے بھی تو وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا کہ پاکستان ایئر سپیس دے رہا ہے اور انٹیلیجنس دے رہا ہے القاعدہ کے لیے، تو اس کے پھر
اس کے اگینسٹ امریکہ جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے،
جو ہے وہ امریکہ کچھ کرے، مگر میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈائریکٹ امریکہ سے ہمیں جو ہے نا پاکستان کو توقعات نہیں رکھنے چاہیے.
تو پاکستان کی آپریشنل کیپیسٹی پہ, کیپیبلٹیز پہ, اور خاص طور پہ اس وقت تو ریسورسز کے حوالے سے جس طرح کی فائنینشیل سچویشن ہے پاکستان کی, اس پہ بھی کافی کوشچن مارکس ہیں. تو کیا ریسورسز ہیں پاکستان کے پاس اس وقت ٹی ٹی پی سے ڈیل کرنے کے لیے؟
دیکھیے جی, یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک تو ریسورسز کی کمی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک نظر نہیں ہیں. اب دیکھیے سیاسی طور پر یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے نا, کہ پہلے تو جی پچھلی حکومت جو تھی وہ تو چاہ رہی تھی کہ ٹی ٹی پی والے آ کر سیٹل ہو جائیں. اس سے پہلے جب آپ کو یاد ہوگا جب وہ آرمی اسکول میں سانحہ ہوا تھا, تو وہ بڑا ایک جو ہے وہ مثبت پلان بنا تھا, نیشنل ایکشن پلان جو تھا, تو وہ کدھر گیا؟ اس میں تو اعتراف تھا نا کہ یہ صرف جنگ جو ہے آگ کا بدلہ آگ نہیں ہوتا, آپ کو ان کے دماغوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا, آپ کو معاشی حالات کو دیکھنا پڑے گا. مگر ہم نے جا کر جب جھگڑا وہاں کیا تو کتنی وہاں سے انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی, اور مطلب یہ کہ آگ کا بدلہ آگ میں پھر اور لوگ بھی جل جاتے ہیں. تو وہاں سے پختون تحفظ محاذ جو نکلا, اب لوگ کچھ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایسے گروپس جو کشیدگی نہیں چاہتے اسٹیٹ کے ساتھ, جن کی اتنی تنگ نظری نہیں ہے, آپ ان کی امداد دیں لوکلز کی, کیونکہ یہ ہمارے پاس معاشی حالات واقعی ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک اور اتنا بڑا آپریشن کریں جس کا آ جا کر نقصان ہی ہوتا ہے, اور وہ اس مسئلے
لیکن علی ایک آپ نے ایک تو جو جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سچویشن اس وقت ہے پاکستان کے پاس ریسورسز کی معاشی لحاظ سے کمی ہے, سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی انڈائریکٹلی مدد کر سکتا ہے. لیٹس سی کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. آپ سے ہم اس پہ مزید تجزیہ بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
امریکی صدر جو بائیڈن کل اپنے پولینڈ کے طے شدہ دورے سے پہلے آج اچانک یوکرین پہنچ گئے ہیں. اس ہفتے روس کے یوکرین پر حملے اور جنگ کو شروع ہوئے ایک سال مکمل ہو جائے گا. گزشتہ ایک سال کی جنگ کے دوران روس نے یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا, پھر روسی افواج ان علاقوں سے یا تو پیچھے ہٹ گئیں یا یوکرین نے ان سے قبضہ چھڑوا لیا, اور اب ایسا لگتا ہے کہ روس انہیں علاقوں میں کچھ علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جنگ زدہ علاقوں میں رہنے والے خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا.
جب گزشتہ سال روس نے خرسون اور بلاس کے صوبے میں پراوڈینا نامی اس گاؤں پر قبضہ کیا تھا تو یوکرین کی فوج نے اسے گھیر لیا تھا اور یہاں شدید لڑائی ہوئی تھی.
اگلے دستے یہیں سے گزرے, اس پوری سڑک پر روسی کھڑے تھے.
زیادہ تر علاقہ تباہ ہو چکا ہے یا بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن اب صوبے پر یوکرین کا کنٹرول ہے. روسی فوجیوں نے یوکرینی افواج کو خوفزدہ کرنے کے لیے جو پتلے کھڑے کیے تھے وہ اب کسی کی حفاظت نہیں کر رہے. یہ یاد دلاتے ہیں کہ زمین پر بہت ہی اعلیٰ تکنیکی جنگ میں بھی نوجوان ہی ہیں جو کہ اصل جنگ لڑتے ہیں. دونوں فریقوں نے ہوائی اڈے پر متعدد بار حملہ کیا ہے. دونوں کی ترجیح تھی کہ ایئرپورٹ چاہے کھنڈر بن جائے لیکن دشمن کے ہاتھ نہ لگے. اس صوبائی دارالحکومت کے اندر سڑکوں کے کنارے لگے بینرز پر خرسون کو ہیرو سٹی لکھا گیا ہے, اور یہ بھی کہ گھر والوں اب تم سب آزاد ہو. اب بھی دن رات بمباری ہوتی ہے لیکن شہر کا بیشتر حصہ ابھی قائم ہے. مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ رہائشیوں کی اکثریت بہت پہلے ہی شہر چھوڑ گئی تھی. جب روسیوں نے قبضہ کیا تو کچھ فرار ہو گئے, باقی اس وقت روسیوں کے ساتھ چلے گئے جب یوکرین نے شہر واپس لے لیا. روسی افواج صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں, اور باقی رہ جانے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جائیں, یا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جگہوں سے بے گھر ہو کر یہاں آئے ہیں.
ہم یہاں خرسون میں آدھے سال سے ہیں اور صرف ایک بار اپنے گھر گئے ہیں. اب وہاں جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں کیونکہ پل تباہ ہو گیا ہے.
اگناٹینکو بھی پراوڈینا کی رہنے والی ہیں جہاں زیادہ تر گھر خالی ہیں یا تباہ ہو چکے ہیں.
ہم نے انتہائی بدترین دن دیکھے ہیں, کئی بار ہم پر فائرنگ کی گئی. گھر کے تباہ ہونے سے پہلے میں نے کھڑکیوں کی کئی بار مرمت کی, تو وہ بدترین دن تھے. سب سے برا دن وہ تھا جب میں نے روسی ٹینکوں کو گاؤں میں داخل ہوتے دیکھا.
اب گاؤں میں صرف روسی ٹینکوں کی باقیات رہ گئی ہیں، لیکن وکٹر ساسنوویچ کا کہنا ہے کہ جب اتنا کچھ ضائع ہو چکا ہے تو اب تھوڑا سا آرام ہے۔ یوکرین میں پورے ایک سال کی جنگ کے بعد مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ کل ختم ہو بھی جاتی ہے تب بھی یہاں تباہی بے انتہا ہے۔ حیدر مرڈاک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے شروع کے کچھ ہفتوں میں جان بچا کر پڑوسی ممالک پہنچنے والے یوکرینی مہاجرین کو یورپ بھر میں مفت سفر کی سہولت دی گئی تھی، لیکن ایک سال بعد مفت ٹرانسپورٹ کا جو واحد ذریعہ اب ان مہاجرین کے پاس رہ گیا ہے وہ پولینڈ سے جرمنی جانے والی ایک ٹرین کے ذریعے ہے، جس کے سفر کے اخراجات جرمن حکومت ادا کرتی ہے اور بنیادی طور پر اسے رضاکار چلاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنگ کے ایک سال بعد بھی اس ٹرین کی کتنی ضرورت ہے۔
رات کو جرمنی جانے والی یہ ٹرین ہر دو دن بعد یوکرین کی سرحد پر پرجمیشل سے ہینوور کے لیے روانہ ہوتی ہے، جو صرف مہاجرین کے لیے مخصوص ہے، لیکن ٹرین پر جگہ حاصل کرنا آسان نہیں۔ پرجمیشل اسٹیشن کے اندر ایک انتظار گاہ اب ماؤں اور چھوٹے بچوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گئی ہے۔ وہ سب سے پہلے ہیں جنہیں کلائی والے بینچ دیے جاتے ہیں جو انہیں ٹرین میں جگہ کی ضمانت دیتے ہیں۔ عالمی ادارے ریڈ کراس کے رضاکار اس عمل کی نگرانی کرتے ہیں۔ انہیں اکثر رشوت کی پیشکش کی جاتی ہے، لیکن انتظار کرنے والوں کی فہرست پر سختی سے عمل ہوتا ہے۔ الیگزینڈر ہرابرچوک اور ان کا خاندان مشرقی یوکرین کے فرنٹ لائن پر واقع شہر سیویریو ڈونیسک سے فرار ہوئے ہیں۔ ایک پناہ گاہ میں دو دن انتظار کے بعد خاندان کو کلائی کی پٹیاں ملی ہیں اور اب وہ جرمنی میں زندگی گزارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
شہر کا 70% حصہ تباہ ہو چکا ہے، اس کی دوبارہ بحالی میں کم از کم 3 یا 4 سال لگیں گے۔ بے شک میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں وہاں پلا بڑا ہوں، اس جگہ کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، ہم نے بچوں کی خاطر یہ کیا۔
ٹرین کے ہر ڈبے میں 6 افراد سو سکتے ہیں، یا اگر چھوٹے بچے ہوں تو 8 تک۔
ہمارے پاس صرف 4 ریل کے ڈبے ہیں اور کلائی بیڈ رکھنے والے 210 لوگ ہیں جو ہنوور جانے والی ٹرین میں بیٹھیں گے۔ کاش ہمارے پاس 5 یا 6 ریل کاریں ہوتی تاکہ تمام پناہ گزینوں کو بھیجا جا سکتا۔ ہمیں ان اضافی ریل کاروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
یہ عمل سست ہے مگر منظم۔ رضاکاروں کی کوشش ہے کہ وہ پناہ گزینوں اور ان کے سامان کے لیے ہر دستیاب جگہ استعمال کریں۔ ٹرین میں گنجائش سے کہیں زیادہ پناہ گزین جرمنی پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں۔ کچھ لوگ اپنے طور پر ریل، بس یا جہاز کے ٹکٹ کے ذریعے مغربی یورپ اور اس سے آگے جانے کے قابل ہیں، لیکن بہت سے پناہ گزین سب کچھ کھو چکے ہیں اور اس مفت سروس پر انحصار کرتے ہیں۔
مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں، کوئی جگہ نہیں جہاں جا سکے۔ انہوں نے آدھی رات کو گاؤں کو تباہ کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں دوبارہ کہاں سے شروع کروں گی۔ اب میں گھر نہیں خرید سکتی، گھر تعمیر نہیں کر سکتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے رہوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے کیا امید باقی ہے۔
فی الحال تو واحد امید جنگ سے بچنے اور اجنبیوں کی خیرات پر بھروسہ کرنے کی ہے۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
آج کے دور میں سچائی اہم ہے۔ دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے، وی او اے پلس پر۔ معلومات اب آپ کی دسترس میں۔ سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف وی او اے پلس پر۔
امریکی شہر شکاگو میں ہونے والے براعظم نارتھ امریکہ کے آٹو شو کا آج آخری دن ہے۔ یہ سب سے بڑا آٹو شو 1901 میں شروع ہوا اور اس کار شو کی یہ 115ویں سالانہ نمائش ہے، جس میں دنیا بھر سے گاڑیاں بنانے والی تمام بڑی کمپنیاں سینکڑوں جدید ترین ٹیکنالوجی والی لگژری گاڑیاں بھی نمائش کے لیے پیش کر رہی ہے۔ یہ شو کیسے صارفین کی گاڑیوں سے امیدوں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
شکاگو آٹو شو گاڑیاں بنانے والوں کے لیے اپنی جدید ترین مصنوعات کی پہلی نمائش کا ایک ذریعہ ہے. حالیہ برسوں میں بیٹری سے چلنے والی برقی گاڑی یا بی ای وی پر توجہ زیادہ تھی، لیکن گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث اس سال کے آٹو شو میں مختلف اقسام اور چوائسز پر زیادہ زور ہے.
ٹویوٹا میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک فارمولا نہیں ہونا چاہیے.
ٹویوٹا کے کرٹ میکالسٹر کا کہنا ہے کہ کمپنی کی تیار کردہ الیکٹرک اور پیٹرول سے چلنے والی دونوں طرح کی گاڑیاں صارفین کی رائے کی عکاسی کرتی ہیں.
ہمارے صارفین ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہر طرح کی گاڑیاں چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم انہیں ایک مخصوص دائرہ انتخاب میں قید کر دیں.
یہی وجہ ہے کہ ٹویوٹا پریس گاڑیوں کی پانچویں کھیپ کی نمائش کر رہا ہے، جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والی ہائبرڈ گاڑی ہے جس میں بیٹری اور پیٹرول دونوں سے چلنے والا انجن استعمال ہوتا ہے.
اب ہمارے پاس ٹویوٹا اور لیکسس کے 21 ہائبرڈ ماڈل ہیں، تو یہ ہمارے کاربن کے اخراج میں کمی کے پیغام کا ایک بڑا حصہ ہے.
کرٹ میکالسٹر کا کہنا ہے کہ ٹویوٹا زیادہ مہنگی الیکٹرک گاڑیوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مانگ کو نظر انداز نہیں کر رہا.
ہم اسے یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف ایک ایسی چیز پیش کریں جو ہمارے خیال سے مناسب ہے، بلکہ ان کی جیب پر بوجھ بھی نہ بنے.
2022 میں گاڑیوں کی خرید کے لیے دیے جانے والے قرضوں کی بلند شرح سود نے نئی گاڑیوں کی خریداری میں کمی کی اور ایک دہائی میں پہلی مرتبہ فروخت نیچے چلی گئی. لیکن تحقیقاتی فرم موٹر انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 75% اضافہ ہوا. پچھلے سال امریکہ میں نئی کاروں کی فروخت کا تقریباً 6% الیکٹرک گاڑیوں کے حصے میں آیا. کار سازوں کا کہنا ہے کہ صارفین کو اپنی رینج انگزائٹی یعنی اس فکر کو دور کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ کتنے فاصلے بعد ان کی الیکٹرک گاڑی کو بیٹری چارج کرنے کی ضرورت ہوگی. امریکہ میں چارجنگ سٹیشنوں کے مقابلے میں پیٹرول سٹیشنوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے.
ہمارے صارفین میں سے کچھ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ان لوگوں کو 3 سب سے زیادہ طلب والی اقسام کی الیکٹرک گاڑیاں آفر کی جائیں، لیکن جو تیار نہیں ہیں ان کے لیے ICE گاڑیاں یا پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں پیش کی جائیں.
جنرل موٹرز کے شیورلے برانڈ کے چیڈ لائنز کا کہنا ہے کہ پیٹرول سے چلنے والی کاروں کی مانگ میں کمی آئی ہے، اس لیے ان کی کمپنی کی مصنوعات کا انتخاب سپورٹ یوٹیلیٹی گاڑیوں یعنی SUVs پر مرکوز ہے. اس سال کے آخر میں شیورلے بیٹری سے چلنے والی 2 نئی SUV گاڑیاں پیش کرے گی، لیکن سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا.
پک اپ ٹرک امریکہ میں بے حد مقبول ہیں اور اسی لیے ہم الیکٹرک سلوراڈو بھی پیش کر رہے ہیں.
ڈاج کمپنی کے ڈیزائن مینیجر ڈیان نناف کا کہنا ہے کہ صارفین کو ایسی گاڑیاں چاہیے جو دیکھنے میں الیکٹرک کم اور کلاسک زیادہ ہوں.
میرے خیال میں اگر آپ اس وقت کی تمام الیکٹرک کاروں کو دیکھیں تو وہ سب ایک جیسی نظر آتی ہیں. ان کو دیکھ کر ایک ہی طرح کا احساس ہوتا ہے. ان کی بناوٹ ایک جیسی ہے، ایک خاص تناسب کے ساتھ، ایک جیلی بین جیسی.
ڈیان نناف ایک ایسے تصور پر کام کر رہے ہیں جو مقبول چیلنجر مسل کار کو مکمل طور پر ایک الیکٹرک گاڑی میں تبدیل کر دے گا.
ایک ایسی گاڑی ہے جو ابھی تک نہیں بنی اور یہ مسل کار بنانے کا ایک بڑا تجربہ ہوگا.
ایک طرف کارساز صارفین کی پسند کے مطابق گاڑیاں بنانے پر زور دے رہے ہیں، تو دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ 2030 تک سڑک پر چلنے والی 50% گاڑیاں الیکٹرک ہوں. ادھر ریاست کیلیفورنیا نے لازمی قرار دیا ہے کہ 2035 تک ریاست میں فروخت ہونے والی تمام نئی گاڑیاں بجلی یا ہائیڈروجن سے چلنے والی ہوں. کین فیربا کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.
اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
نن او وضعیت
د نن وضعیت پروګرام قدر من اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ نیم ساعت په دې پروګرام کې ز سمیع الله جلالزای ستاسو کوربه يم زموږ د نن ورځې د پروګرام موضوع هم د ټولنیز عدالت نړیوال ورځ ده ټولنیز عدالت د انسانانو په ژوند کې یو مهم اصل ده په همدې موضوع د خزو د حقونو د فعالې میرمن صبرینا حمیدی سره بحث کوو د مو په پروګرام کې ملمنه ده اما مخکې دې چې له میرمن حمیدی سره وغږیږو ساسي پام د نن ورځې د مهم خبرونو ته راړو
ویان احمد الله ارچیوال په تورخم کې د پاکستانو یو ځواکونه او طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوه دغه جګړه وروسته له هغه رامنځته کیږي چې تیر ماښام د طالبانو حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې وتړله او وی ویل چې دا کاری د پاکستانی واکمنو د دشمنو د نه عملي کولو په خبرګون کې کړي اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د ځایی پولیسو د یو چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړي په تورخم کې افغان او پاکستانی خبریالانو د ځایی خلکو په حواله ویلي چې دزی دواړو لورو ته مرګ ژوبله حمله لري تیر شپه د طالبانو په کنټرول کې باختر اژانس د تورخم د کمیسر مولوی محمد صدیق له قوله تر بل امره د تورخم د دروازې د تړل کېدو خبر هم ورکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای سکل د سباندې 21 میلیونه بیوزل افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارډ ډالر او تړتیا لري او چنن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې سکل کې به د کمو کارنیزو حاصلاتو لپاره اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وسونه لري د وچا په باور د بیوزل افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بای لوړې دي او چا داسې محل یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له معنی کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونه افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې ودرولي د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان روغتیايي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ پر مټ د دې هیواد روغتیايي سیستم دوام کړی د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیايي سیستم مقاومت ته پام نه دی شوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي په مدار مدار په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصاد کمیسیون په خپل غونډه کې پریکړه کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوی پوځي اډې دي په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي طالبانو ندی ویلی چې دقیقا کله به دا کار پیل شي ل امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو د پاکستان ټاکنو کمیسیون دغه هیواد د ولسمشر د لیک په جواب کې ډانګ پیلی ویلی چې دا کمیسیون اوس مهال نه د ټاکنو نیټه اعلانولې شي او نه هم له قانوني پلوه اړ دی چې په دې اړه د ولسمشرۍ له دفتر سره سلا مشورې وکړي د ټاکنو کمیسیون له دفتره په خبره شوی لیک کې راغلی د اسمبلیو له ماتېدو سره سره اوس له دغه بنسټ سره د ټاکنو نیټې د اعلان واک نشته او دا چې دا نیټه باید د محکمې له لارې ورسول شي ځکه نو له ولسمشر سره پرې سلا مشوره هم نشي کولی په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې چې عمران خان د لومړي وزارت له څوکۍ لري شو د تحریک انصاف ګوند او د اوسني حکومت لوی اپوزیسیون بیا بیا په دغه هیواد کې د عمومي ټاکنو غوښتنه کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینه کیپ ته تللی دا په روسیې د اوکراین يرغل راهیسې د ولسمشر بایدن لومړنی سفر دی چارواکو لا د مخه ویلي چې کیپ کې د یو مهم میلمه ورتلو ته چمتواله روان دي د ترافیکی غنی ګونی لپاره د پلازمینې لوی سړک هم د لنډې مودې لپاره تړل شوی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویلي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې کوي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
دا خبر وروسته له هغه کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د یورانیوم چې خالصواله 4% ترسیګي غنی کول کشف کړی دی دا هغه فیصدی ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دي دغه اداره په ایران کې د یورانیوم د غنی کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې اړه له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مدیر هیئت سره خپل اطلاعات شریکوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
برازیل کې د طوفانونو له کبله د مړو شمېر شپږ دېرش ته رسیدلی. د برازیل چارواکو پرون ویلي چې لږ تر لږه په لسګونو کسان د ساو پالو ایالت په دوو خوارونو کې د وروستیو طوفانونو له کبله مړه شوي. د اسوشیټډ پریس خبریا شانس په وینا تر اوسه د مړو شمېر لږ تر لږه شپږ دېرش ته رسیدلی. په سیلابونو او د ځمکې ښویېدو په پیښه کې د مړو شمېر ښایي تر دې زیات شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د نن ورځې مهم خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې ما د پروګرام په پیل کې وویل، نن د مارچ د فبروري شلمه د اجتماعي عدالت نړیواله ورځ ده. د همدې موضوع او د همدې بحث لپاره په افغانستان کې د اجتماعي عدالت د تامین په اړه، د اجتماعي عدالت په وړاندې د مشکلاتو په اړه مو د ښځو د حقونو فعالې میرمن صبرینا حمیدی ته بلنه ورکړې. میرمن حمیدی، زما اواز اورئ تاسو؟ تاسو څخه مننه کوم. مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، موږ په دې اړه یو راپور هم لرو، دا به واورو، بیا به تاسو ته راشو. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض وجود لري، چې له مخې په تیر یو نیم کال کې په پرله پسې ډول هڅې په ټولنه کې څنډې ته ټیل وهل شوي دي. د ښځو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جنسیتي تبعیض په له منځه وړلو کې دي افغانانو سره مرسته وکړي. نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه زموږ همکار اکرام شینواری د کابل څخه دا راپور لیږلی دی.
د فبروري د میاشتې شلمه په نړۍ کې د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر افغانان، په ځانګړي ډول ښځې او ځوانان، په دغه هیواد کې په ټولنه کې د بې عدالتۍ څخه شکایت کوي. یو شمېر نجونو او ښځو امریکا غږ سره په مرکو کې ویل چې تیرو څه باندې اتلس میاشتو کې د تعلیم او کار په ګډون په ټولنه کې ډېر حقونه له لاسه ورکړي دي. دغو ښځو او نجونو وویل چې افغانستان کې وخت د طالبانو د رسېدو وړاندې هم د نجونو او ښځو پر وړاندې ډېر دیتونه موجود وو، او دوی په دغه سي شرایطو کې د ستونزو په ګالولو سره زکړې وکړي او هیله لرله چې زکړې به بشپړې او یو نوی ژوند به پیل کړي، خو دغه سي ونه شو. درې تنو انجینرو چې په پانتونونو کې له زکړو محرومي شوي امریکا غږ ته وویل چې دوی تمنه لرله چې افغانستان کې د نظام بدلون به ښځو انجینرو ته دومره کړونه له ځان سره ولري.
بدلونکې ته اندېښمن یو، ځکه عدالت له ښځو ورو ورو یو یو حق اخیستل کېږي. د مکتب نه منه شول، د پوهنتون نه منه شول، د ښځو لپاره په دولتي ادارو کې دندې اجازه نشته. نو موږ غواړو چې په پوهنتونونو خلاص کې اجازه ورکړي چې موږ خپل زده کړې وکړو، زموږ د زده کړو مخه دې نه نیسي.
یو بل محصله چې تازه یې سکل د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی او کامیابه شوی هم ده، امریکا غږ سره په خبرو کې د نړیوال ټولنې وغوښتل چې طالبان او مسله دي د ښځو په مسلو خبرې وکړي.
نو دا ډېر بد وضعیت دی په افغانستان کې. موږ په نړیوال سازمانونو باندې غږ کوو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د نجونو پر مخ باندې بېرته پوهنتونونه او ښوونځي پرانستل شي.
همداشان یو بل محصلې د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو په اړه دې په خپله پرېکړه د سره غور وکړي.
دا بیخي ظالمانه پرېکړه ده او موږ له طالبانو څخه بیا هم هیله لرو، ورنه غوښتنه کوو چې لطفا د نجونو پوهنتونونه او ښوونځي پرانیزي تر څو هغوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. او په دې هېواد کې نجونې چې مخکې له څومره ستونزو نه کړېدلې، څومره ستونزې ګاللې، نو له دین وروسته دومره ستونزې بیا په غوی باندې مراولې.
د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ د 2000 میلادي کال راهیسې هر کال په نړۍ کې په ټولنه کې د بې عدالتۍ په وړاندې د غږ د اوچتولو په هدف، د عدالت او لوږې او ټولنیز تبعیض له منځه وړلو په هدف لمانځل کیږي. د ښځو د حقونو پالنې په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت او د جنسیتي تبعیض په برخه کې نړیواله ټولنه هم ملامتۍ او یو شمېر پالنې په دې نظر دي چې د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په دغه هېواد کې د جنسیتي تبعیض په ګډون د تبعیض د ټولو ډولونو په خلاف افغانان سره مرسته وکړي. د ښځو د حقونو یو پاله روکیه سایی وایي چې نړیوال ټولنه باید افغانستان کې یو ټول شمول حکومت د جوړېدو له لارې د تبعیض په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
حکومت همه شمول تشکیل شوه و
تبعیض قومی، نژادی، مذهبی، لسانی وجود نداشته باشه و هیچ یک از اقشار مردم افغانستان را اینا به حاشیه نرانند و همه در امن و امنیت و صلح و ثبات زندگی بکنن.
په افغانستان کې په سباندی یو نیم کال کې د افغانانو اقتصادي سوزی هم زیاتی شوی چې وسره په نړیوالو مرستو د خلکو اتکا هم زیاته شوی ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې سکل سباندی 30 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د دوی حکومت اصلا په تبعیض باندې باور نه لري او د اسلامي عدالت په چوکاټ کې د ښځو د شرعي حقونو د تامین هڅه کوي. طالبان حکومت وایي چې افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو ناخوالې پای ته رسیدلي او د دغه هیواد ټول اوسیدونکي د یو نظام تر چتر لاندې پرته د هر ډول ډار او ویرې ژوند کوي او د طالبان حکومت هم د هغوی حقونو خوندیتوب ته ژمن دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د نن وضعیت پروګرام اورئ او د پروګرام موضوع هم اجتماعي عدالت دی. میرمن حمیدی، تاسو راپور هم اورئ او خبر هم یاست چې د فبروري شلمه د اجتماعي عدالت نړیواله ورځ ده. مخکې دې چې په افغانستان کې د اجتماعي عدالت په وړاندې د ننګونو په اړه وغږیږو، زه غواړم لاندې تعریف ساسي څخه واورم چې اجتماعي عدالت په یوې ټولنه، په یو هیواد، د انسانانو ترمنځ څه ارزښت لري؟
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی.
مننه.
واقعا عدالت که خپل د عدالت معنی ته ورسو او د ټولنیز عدالت معنا ته مفهوم ترې شو، په یو ټولنه کې د توازن، تعادل او د افراط او تفکیک ترمنځ د انوال ساتل او اصل په خپل ځای باندې ایښودل، د دې نه علاوه د باطل په وړاندې اخه غوړه ګنل د خپل ټولنیز عدالت ته وي. ټولنیز عدالت هغه وخت په یو ټولنه کې تضمینیږي چې هلته په اول قدم کې اصل د مساوات او د برابرۍ رعایت شي. که چېرته په یو ټولنه کې اصل د مساوات او د برابرۍ رعایت نشي، موږ هلته نشو کولی چې هغه د ټولنیز آباد هلته کوټلي شي. او که ټولنیز آباد په یو ټولنه کې تامین نشي او عدالت تامین نشي، هلته به نه سیاسي عدالت شته دی، نه اقتصادي شته دی، او دا د ښې حکومتوالۍ د لارې دا مسایل تامینېږي. موږ او تاسو نن ګورو چې ډېر په افغانستان کې حتی د ټولنیز عدالت یو بېلګه موږ نشو مشخص کولی چې په ټولنه کې فعلاً پلي شرایط کې ټولنیز عدالت روان دی. ځکه د کوم وخت نه چې په مختلفو ادوارو کې، خو به خصوص هم په دغه اتلس میاشتو کې چې وروسته د یو څه لاسته راوړنو نه وروسته د یو هغه اساسي حقونو ته د رسیدا د یو په کور کې نو د اکثریت سیدات کولی شو چې خپل هغه اساسي حقونو ته لکه هغه د روغتیا حقو، مثلا د تعلیم حقو، د تحصیل حقو، بیا په خاصه توګه وناسه طبقه چې په مختلفو دورو کې او په مختلفو سیاسي تحولاتو کې د زیان لیدلې، یو څه ناڅه هغه خپلو د حقونو نه د کمیت د لحاظه دی برخمن شوي او یو ځینې پرمختګونه یې په مختلفو برخو کې لرل او لاسته راوړنې یې لرلې. مګم په دغه اتلس میاشتو کې چې حاکمه ډله دخوا په سیستماتیک توګه باندې توپیري چلندونه چې حتی موږ دې ته تعبیض او توپیر نه شو ویلی، دا بیخي جنسیتي اپارتاید دی د ښځو په وړاندې، ځکه دا د حکومتي اراکینو دخوا ترسره کېږي. تعبیض او توپیر موږ هغه څه ته ویي چې مثلا په فامیلي کې، په ټولنه کې عام خلک دا ترسره کوي. خو کله چې یو څوک د حکومت واکدار ځان ګڼي، که دې ته موږ تعریف د حکومت ورکړو یو ور نه کړو، خو فعلاً دوی په واک کې دي. د واک په اساس باندې د قوانین ملغا اعلان کړه، هغه اسناد چې د افغانستان دولت هغې ته ژمن دو، هغې ته دی ژمن نه دي پاتې. په سیستماتیک توګه باندې د اتلسو میاشتو کې تقریبا د اتلسو نه اضافه په شاوخوا کې د هغه فرامین او احکام صادر کړه چې هغه د ښځو په وړاندې ښکاره توپیری اقدام سیستمونو کې، البته په اول قدم کې د سیستمونو رنګول، بیا د فرامین وضع ښځې دغه میرمنې دغه اساسي حقونو نه د بنسټیزو حقونو نه لکه د تعلیم حق،
بلکل
د دې تر څنګ د کار حق. ستاسو زما خبرې زیاتې نه شي،
بلکل خبرې مو
مختلفو اشکالو باندې دوی محرومه کړی او بالکل
میرمن حمیدی تاسو مخکې هم په خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې اصلا د اجتماعي عدالت د تامین په وړاندې د ډیرو څو لسیزو راهیسې مشکلات موجود و، اما خو له کومه وخته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي دغه مشکلات نور هم زیات شوي دي، چې بیلګې تاسې یاد کړي چې د تعلیم په شمول کار او دا مسایل دي. په یو ټولنه کې که واقعا اجتماعي عدالت تامین نه وي او په خاص ډول میرمنې له تعلیم، کار او له ژوند څخه محرومې وي، تاسو د دې ټولنې راتلونکی څه ډول ارزوئ؟ وضعیت به د یوې ټولنې چې هلته عدالت نه وي څه ډول وي؟
البته دغه فعلي اقدامات یا د اوسنی چلند، اوسنی وضعیت چې د میرمنو په وړاندې روان دی، دا ټولو ته خپل افغانانو ته او حتی نړیوالو ته، هغه څوک چې د میرمنو یا د بشري حقونو فعالین دي، ځکه نور اقشار هم د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، دوی ته دا اندېښنې وړ دی. ام په اوس مهال کې، ام په مین مهال کې، ام په لن مهال کې به دا ډېرې بدې پایلې ولري. یو څوک د تعلیم نه، یو حق نه، یو میرمنه محرومول، د کار نه، یو د حق نه، یو میرمنه محرومول، د هغې راتلونکي ته، د هغې اقتصاد ته، د هغې پانګه اچونې ته، د هغې د مالکیت او ملکیت حق ته، ټولو ته صدمه او زیان رسوي. او که چېرته د اقتصادي پلوه د تعلیم د اړخه یو میرمن د تعلیم په ګڼه سنبال نه وي، علمیت نه وي، اگر نشی کوله چې اولاد خپل په خروخ یا باندې، ځکه میرمنې یوازې ځان مسؤلیت نه لري، دوی په کورنیو کې محوري رول ادا کوي، دوی په ټولنه کې ونډه لري، دوی استاد هغه اولینې ښوونکي او د ماشومان هغه لارښود کسان همدغه میرمنې دي. که چېرته د میرمنو نه دا حقونه اخیستل کېږي، د دغه حقونو په اخیستلو سره د تعلیم دا سره مونږ کولای شو چې د یو هیواد پرمختګ لپاره پیش وینو. که د تعلیم دا نه میرمنې بې برخه کیږي، هغه د هغې په کورنۍ، په راتلونکي نسل باندې، په اولادونو باندې دومره منفي تاثیرات به ولري چې د دې ترڅنګ چې په 5 کاله بعد یا 2 کاله 3 کاله بعد به دې ته اړتیا نه وي که دا وضعیت په دې شکل باندې دوام وکړي. چې څوک چاته ووایي چې ته مثلا ځکه د اسان هم دې ته آماده کېږي، که په دغه شکل وضعیت دوام وکړي، د نوي نسل اسان دې ته روزل کېږي چې هلته بیا د تروریزم جذب دپاره او د سرباز نیونې دپاره اړتیا نشته، هر سړی به هماغه لاره غوره دی.
بالکل میرمنه مې تاسو
فرهنګ به د خبره په منفي فرهنګ بدلیږي، مثبت دودونه به په منفي دودونه باندې بدلیږي، راتلونکي نسل به د دې بد تاثیرات به په کورنۍ کې دغسې توپیري چلندونه، په کورنۍ کې به عدالت تامین نه وي، د جنسیت پر بنا په ټولنه کې به تامین نه وي، په اجتماع کې به تامین نه وي، او یو
بالکل میرمن حمیدی تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه. په یو هیواد کې چې هلته نیم قشر له تعلیم څخه محروم وي، طبعا په خپلو حقونو نه پوهیږي او دا به یو لوی مشکل وي. اما په افغانستان کې په ښځو سربیره اکثریت نارینه هم خصوصا په اطرافونو کې د خپلو ټولو حقونو څخه بې خبره دي. اوس خو دا مشکل ستا په افغانستان کې، ستاسو په نظر د ټولنیز عدالت د تامین یا د خپلو حقونو په خپلو حقونو پوهیدل یا د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لارې څه دي ستاسو په نظر په افغانستان کې؟ خلک څه باید وکړي چې په دغه مهم اصل باندې پوه شي او خپل حق وشي غوښتلی؟
البته مونږ دا مسایل په دوه درې برخو باندې ویشو. په اول قدم کې د خلکو خپل پوهاوی هم ډېر ضروري دی. هغه کسان چې په دې مسایلو باندې پوه دي، په یو شکل نه یو شکل باندې، دا زموږ په ټولنه کې هغه فردي مسؤلیتونه هم لرو، ټولنیزم لرو، رسمي لرو. دا هغه فردي مسؤلیت په اساس باندې باید خلک دې ته متوجه شي چې دغه اوس خوشبختانه چې دغه ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوي دي، دغه میډیا خپله چې اکثریت خلک په ډېرو لورو پرتو سیمو کې ولاړه یو راجو ملدی هغه دغه مسایلونه با خبره دي، هغه په دې باندې پوښ دي چې کوم څه زماخ دی او کوم څه باطل دي. مګم دا چې په سیاستونو د هغه په وړاندې خندونه جوړي، نو دې کې دا خپل داخلي موضوعات سم باید پاملرنه وشي. د دې ترڅنګ هغه منطقوي مسایل زه نه غواړم په دې باندې، ځکه هغه ډېر د ګاونډیو وادونو د خوانه د دې په وړاندې سیستماتیک شکل یا د دې ستراتیژي او پالیسیانه لږ محلي په دغه وضعیت کې تاثیر گزار دي. د دې تر څنګ هغه نړیوال چې د افغانستان په مازال کې د افغانستان په ستونزو کې په مستقیم شکل باندې د ستونزو په حال کې ځان داخل ګرځندو هغه هم د مسؤلیت لري چې دغه وضعیت ته باید پاملرنه وکړي. که پاملرنه او توجه نشي دغه ګواښونه شاید تاثیرات عامه هر تغییر چې په افغانستان کې راځي مستقیم په ګاونډیو او د منطقې په هیوادونو اثر ځکه موږ د دې شاهدان د تېرې تجربې موږ لرو چې په نړیواله کچه باندې د افغانستان وضعیت تاثیر ګذار وخت شي، هم دغه جغرافیایي موقعیت، هم دغه غرنیز موقعیت، هم دغه کم اقتصادي ارزښت چې هغه لري، دا ټول هغه خپله افغانان ته د ګواښ او افغانستان ته ګواښ ګرځېدنه او دغه ګواښ مخه کوونه نیول شي دا په ګاونډیو هیوادونو د منطقې په هیوادونو او په ټولو باندې دا به خپله
اثرات ولري. بالکل میرمن حمیدي، موږ تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې عدالت هیڅ وخت په مکمل شکل نه دی تامین شوی. په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو د حاکمیت څخه مخکې د جمهوریت په دوران کې هم موږ تاسو د قانون د نقص د ډیرو لویو مواردو شاهدان یو، د مزکو غصب، قتل، اختطاف، زورواکي، دیتا ورته نور ډیر مثالونه دي چېشته. بیا همداسې د طالبانو په حاکمیت کې چې موږ تاسو په مواردو باندې وغږیدو عدالت نه دی تامین شوی. ستاسو په نظر کوم چارواکي چې په تیر نظام کې وو او کوم چارواکي چې اوس په واک کې دي څومره د عدالت یا د بی عدالتۍ درامسته کېدو یا د عدالت د نه تامین په برخه کې مسولیت لري؟ آیا فکر کوي چې دا کسان به بل اخره دوی د خلکو عام افغانانو سم په دې پویږي چې دوی د دې لامل شو چې په افغانستان کې عدالت تامین نشي، آیا دوه تیرو او دوه اشخاصو چې واکمنو په افغانستان څومره نقش درلود د عدالت د نه تامین په برخه کې؟
البته تاسو په نقطو ته یو اشاره وکړئ، یو لنډه مقایسه هم تاسو وکړه، خو زه یم چې تیره د نیمې پیړۍ را په دې خو موږ لیدلې هغه څوک چې د قدرت په واکو کې دي، بله ډله چې د هغې نه تر مخه وه هغه ډله ځپلې ده په یو شکل نه یو شکل باندې، چې همدغه مسایل را سبب شو چې تر ننه پورې اته هغه وخت کې صرف هغه سیاسي توپیري چلندونه کېدل، اوس په قومي، سمتي، ژبني، جنسیتی توپیرونه او د جنسیت پر بنا باندې د خلکو په وړاندې توپیری چلندونه، توپیری اقدامات، دغه هماغه مسایل چې دي مسایل ته لاره فراخه کړل. او ټولنیز عدالت هغه وخت تامینېږي چې په یو ټولنه کې سیاسي عدالت وي، ښه حکومتوالي په یو ټولنه کې د پلویتوب اصل، د نه پلویتوب اصل ته، یعنې د بې پاریتوب اصل ته پاملرنه وشي، د برابرۍ اصل ته پکې پاملرنه وشي، عدالت محور حکومتونه چې دغه شیان خپله هغه د انساني کرامت ته پکې پاملرنه وشي، د انسان مقام ته پکې پاملرنه وشي، او د انساني کرامت پر بنا، د انساني اړتیاو پر بنا باندې هغه متوازن انکشاف برنامه عملي شي. دا نه چې د سمت او د قوم او د نژاد او د ډلو ټپلو پر بنا باندې ویشونه هم ترسره شي، تقسیمات هم ترسره شي، دا طبعاً ټولنیز عدالت ته صدمه او زیان رسوي. د قوانینو تطبیق په یو شان باندې استفاده جویونه شي. تاسو چې کوم مسایل یاد کړل، دا مسایل خدا فروخارنه او جوته کنه، نه موږ او تاسو نوې تاریخ دا تکرار دی. په تاریخ کې به دا تکرار شي چې څو په فساد کې کیلو، څو مثلا دوګونه چلان کیدل او تر ننه پورې دغه چلندونه او دغه پلوي چوبونه د ښکارا ویل
کیږي.
او تاسو سره موږ کار نه لرو او نن پریدو دغه چې موږ د تیر ادوارو ته مشمان مثلا د پلاس چې تاسو پلاس پلانې داله کې تم کافر.
بالکل بالکل،
نه نه دا دا
همداسې دا او همدغه کسان
د لپاره نه استعمال کړی، همیش مخکوم بنا په لپاره
او همدغه د دې
اصله کې قدرت د خدمت لپاره استعمال شو، هغه وخت کې خود به خود ټولنی عدالت او اجتماعي عدالت او جزایی عدالت او سیاسي عدالت ټول
تامینېږي. او بالکل دغه څه چې د دوی د یو شمېر مفسد کسانو کړنې د دې لامل شو چې افغانستان مشکلات سره مخ شي. میرمن حمیدی، د بشری حقوقو د تامین یا د عدالت د تامین په برخه کې موږ تاسو نړیوال بنسټونه هم لرو، آیا خصوصا په افغانستان کې چې د افغانستان قضیه تل جنجالونو ډکه او هلته د قانون د نقص عمده موارد تل موجود و، څومره دغه سازمانونو خصوصا نړۍ په افغانستان کې د عدالت د تامین په برخه کې صادقانه کار کړی، ساتي په نظر د دوی کار د قناعت وړ دی کنه او کني څه باید وشي چې دغه حداقل د اوسنۍ وضعیت چې په خزو باندې فشارونه موجود دي دغه منځول شي، آیا هڅه کافی دي نور څه باید وشي؟
البته خو مونږ ګورو که خپل یو غږ پورته کیږي په ملي کچه باندې، د سیمې په کچه، د منطقې په کچه، دغه خبرو ملاتړ پودل کیږي چې څنګه ملاتړ په اسنادو کې څرګند شوی، وروسته دغه ناخوالو نه یا په نړۍ کې خپل د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شوی د بشر حقونو نړیواله اعلامیه، او بیا وروسته د هغې نه کنوانسونونه چې د افغانستان خپله د نوو کنوانسونو وضعیت لري چې همدغه د توپیر او تعبیض په وړاندې نجدي توپیر په وړاندې کنوانسون دی، او د دې ترڅنګ پرته د میرمنو په وړاندې د هر راز توپیر د لمنځه وړلو کنوانسون یا سیده دا افغانستان پرته د قید شرط نه هغې ته ملحق شوی دی. مګر نن چې مونږ ګورو هغه نړیوال اسناد چې افغانستان یا د مدني اوسیدتي حقونو کنوانسون، ټولنیزو او فرهنګي حقونو کنوانسون، د ماشوم همدغسې نور نړیوال اسناد او بعضې پرېکړه لیکونه چې مثلا د سولې او د ښځو د حقونو د تامین دیارلس سوه پنځه ګڼه پرېکړه لیک دی هغه افغانستان هغه امضا کړې. خو نن مونږ ګورو چې نن نظامي حکومت دی، نظامی حکومت په دې معنا چې د ټوپک د لارې راغی که په تامر په اساس مو نن دی د ټوپک په زور باندې واک چلی، او هر حکومت چې هغه د ټوپک په زور واک چلی او د ټوپک په زور ځان ساتي د خلکو رضایت په کې نه، د خلکو مظهر د ارادې په هغې کې ښکاره نه شي، هغه طبعا دغه کړنې ترسره کوي پورې به دغه نقش کافي مو
بالکل
دیدی پاملرنه په نړیوال کچه باندې هم په
میرمنه مې وخت کم دی، زه بخښنه غواړم غږ خبره مقطع کوم. یو بل ورسته پوښتنه کوم او لطفا نن ځواب راکړئ، ستاسو په نظر که د حاکمه ډله د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اجتماعي عدالت تامین ته جدي پاملرنه مونږ کې دغه مسله د دوی لپاره په راتلونکو څو کلونو کې څومره جدي مشکل کېدلی شي؟
پراتونکې څو کلونو کې نه هم دا اوس مونږ ګورو چې دوی دغه خواته روان دي، پراتونکې څو کلونو کې هم دا اوس د دوی لوړه کچه چې دا چې په حکومت کې فعلي حکومت کې دوی حاکم دي، دوی په ټول لست کې هم د ملګرو ملتونو هم د نورو هیوادونو، نو پراتونکې کې که دغه وضعیت ته دوام ورکړي دغه د بشري حقونو نقض موارد دغه پر قانوني تصامیم دغه هغه څه چې د دوی زړه غواړي، یعنې چې نه هغه په اسلامي حقوقي نظام کې شته دی او نه په نور حقوقي نظامونو کې داشته دی، نه د افغانستان هغه قوانین چې هغه ملک د عمل د دولتونو اوس اساسي قانون افغانستان نه لري، نور قوانین د مغای اعلان کړي دي، نه پوهېږم چې د دوی دا چلندونه فقط صرف همغه د ورځني احکامو فرامینو پر بنا باندې، نو دغه وضعیت هیچا هم قابل د قبول نه دی. دا وضعیت که په دې شکل باندې دوام وکړي او نړیوال ورته متوجه نه شي، منفي اثرات پرته د افغانستان د خلکو د افغانستان د جغرافیې نه نورو ته هم خپاره شي او تم توجه پاملرنه ورته پکار ده،
او دا وضعیت دوام هم نه شي کولای.
تیشه باندې وخي خپل عمر لنډی دی په دې کارونو باندې.
ډیر زیات مننه د خزو د حقونو فعال میرمن صبرینه حمیدی، له تاسو ډیر مننه کوم د مصروفیتونو سره سره مو سره په پروګرام کې برخه واخسته کور مودن
تاسو
بلنه مننه
خوښیم
پیدا کړ. د نن وضعیت د پروګرام قدر من اوریدونکو، زموږ پروګرام هم په همدې ځای پات رسیدي، اما زموږ نور همکاران سټډیو ته راځي، دوی به تاسو ته د ورځې په مهمو خبرونو او بحثونو باندې وګورئ. ساسي له پاملرنې مننه کوم، تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
Thank you.